پر افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. دروژې طاعتونه او عبادتونه مو قبول. د ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، دوریا حمل میاشتې شلمه، د اپریل 8. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤوله لیلا بسیم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښ د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوی وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمنځ سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کله وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دې په پرونی غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دې په پرونی غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده شوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2024 میلادي کال له پیله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هره ورځ په افغانستان کې بېځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوز وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایم فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دا له څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه په رفح ښار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناهغوښتونکو مړی له اوبو ایستلې. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشن به وویل چې په مدیترانې سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 وشپېته نور پناهغوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناهغوښتونکو د کښتیو تګ زیات شوی دی. خبرونه مو در سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری منجله کې واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه ولولې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. ورزو د دې خبری منجله د خبری راپورونو برخه ته. دنجونو د زاکړې ملي کمپاین وای د طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې دنجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. له تعلیم به برخستې وینډین وای
نو تر اوسه زه په کور کې ام او ډېر بد اغیزې په ما کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند دې بیخي راتنګ کړ.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي مبارزه پیل کړې ده. په یو مفصل راپور کې مو په افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تناقضاتو ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري. بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال درکوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي په غزه کې لبریا یو ګام فاصله لري. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ازادي رادیو ته غواړیست ورزو د راپورونو برخه ته. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خندونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لري کړي نه دي. دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چنګاښ میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل لیسمت څاروانه.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپل هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریز نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورغولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولېږل سي، تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبۍ کونوي، نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولېږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 لمریز کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلیټ فارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسنی حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نشته. بشاد کابل اوسیدونکو ده دا وای چې په ملیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسونکو شرایطو کې اوسی.
مکتبونه نسته، دا دریم کال د غدراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم سیم کې علم په منګ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې ام او ډیر بد غیزه ما کړی چې دا مکتبونه بند ک ژوند به خیره تنګ.
یو بل زده کوونکی چې نغواړي نو می واخیستل شي وای په افغانستان کې خلکو هلی درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې بنجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا هلی همداسي هلی پاتې شوه.
ما ټول په دې ان باندې وای چې په نوي تعلیمي کال کې باندې بنجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د بنجونو هلی همداسي هلی پاتې سولې لبد مرغه چې د بنجونو پر مخ باندې د خوندزي دروازې بند پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او د سلاري چارې غوړه کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي. خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پرنجونو او شزوې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو ترڅنګ انجونی له ورزشي فعالیتونو منع کړي. شزي پارکونو او عمومي حمامونو ته نشتللې. له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولای. د شزو سنگار ځایونه تړلي او په اکثرو دولتي ادارو د ملګرو ملتو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای دوی به د نجونو تعلیم او تحصیل ته د اجازه ورکولو د پاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. بلخو د افغانستان او ایران د شوزو د حقونو ځینو فعالانو افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتایډ بولي د مبارزې لپاره یو ګډ حرکت جوړ کړی دی. د افغان شوزو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورځنګ غړي دا وایي چې ل دې لارې دوی هڅه کوي په نړۍ کې هیڅ شزه د شوزو او نارینه ترمنځ د برتري قرباني نسی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د افغانستان او ایران د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتایډ بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د خزو د حقونو وی فعالی مسی علی نژاد د شنبه په ورځ د کاناډا پر جنا پوانتون کې د وی وندې پر محل په ایران او افغانستان کې د خزو په وړاندې لګول شوی بندیزونو ته په اشاره سره ل دغه غورزنګ سره د یو ځای کې دوه غښتنه وکړه.
لخپلو کیمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د خزو او نجونو ترڅنګ ولاریم. زه غواړم د دیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه پوګه د جنسي اپارتایډ د رسمي پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپل اکسپانا کې هم لیکلي د ایران او افغانستان د خزو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایديولوژي د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورزنګ غړي دوی ل دې لاري دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ خزه د خزو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نشي. هغه ازادۍ رادیو ته ویل
باید د لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارتایډ د جرم په توګه وپیژندل شي ترڅو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ جلاوالی او لوړتیا قرباني نشي.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وای چې جنسیتي اپارتایډ پر رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیا وي رامنځته شي. ترانوم سیدی دغه ګډ حرکت رامنځته کېدو ته په اشاره سره ویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامیدای شي.
مبارزه زنان ایران
د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو پارا د افغانستان د خزو ترڅنګ د ایران او نورو هیوادونو د خزو مبارزه د خزو د پیوستون او یووالي خود نه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د خزو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامیدلی شي.
د جنسیتی اپارتایډ اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنی لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې امله د جزایی تعقیب په مخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتی اپارتایډ اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون هم په دې ورستیو کې د پریکړه لیک په صادرولو سره د جنسیتی اپارتایډ د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او میرمنو وضعیت د جنسیتی تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې مخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر خزو د خزو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جندر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون د بشریت ضد جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پرنجونو او خزو محدودیتونه ولګول چې لډلې دنجونو په مخ لښ پغم ټولګي پورته د خوندزیو تړل پونتونونو ته د هغوی لټګه ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی پر کارکولو بندیزونه شامل دي. د غشان دوی په سنگارتونونو کې د کارکولو لوبغالو تفریح سیمو او خزینه حمامونو ته د تک اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندې دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان خزو د حقونو مدافعینو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوسم د غزې پر وضعیت راپور د اسرائیل صدر اعظم پرونو ویل چې اسرائیل په غزه تړانګه کې لبریا سره یوازې یو ګام فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول يرغمل سوي کسان خوشي کړي نیوي اور باندې به ونسي. هغه د کابینه ونې زغونډې ته د څرګندونې داسې وخت وکړي چې په مصر کې د اور باندې په باب خبري پیل سوي دي. دا هم تفصيل له سلطان محمد سرورنه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل په غزه تړنګه کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپل کابینه ونیزه غونډه ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیا پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړ تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول يرغمل شوي کسان خوشي کړي نیوي کوم اور بند به ونشي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړی ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي ل زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې يرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لندمحاله اوربند پر محل چې وو ورځې دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې يرغمل شوي کسان خوشی شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا يرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3,015 او د ټپیانو شمیر 15,000 او 800 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدر اعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول، ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړې او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
پورستوی کې د طالبانو د حکومت لښته لږ دوو چارواکو په روشانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت په شتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. د ازادي رادیو په دې تفصیلي راپور کې افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تنازع او تناقض ته ژوره کتنه شوې او همدارس د مسأله راسپړل شوې چې آیا په افغانستان کې شریعت د انفاس په صورت کې بیا هم د هیواد له نړیوالو سره د تعامل لپاره وضعي قوانینو ته اړتیا لري او کنه.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړي، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننای افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یو قانوني تشکیرا ګرځي. د طالبانو د حکومت د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د وری په یو لسمه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه به بنسټ دي، ځکه د په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یو خبری غونډه ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کومه ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي و چې لمخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلای. د پرزیدلې جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاز په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وزي قوانینو اړتیا لمین زوړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څو وخت راځي؟ د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله سانګزای د قوانینو د تناقض او تنازع مسلې ته د سکت نه کوي.
اساسا د قوانینو د تنازع مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه مشخص وي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبيعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچا شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو یو زرو څلور سوه کلونو کې بیلابیل واکمنیو په بیلابیل برخو کې قوانین نافذ کړي دي. نو ځکه د ښاغلي سعیدی په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي نوي حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثنا د هغه مواردو کې چې موږ ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
خغلی سیدی وای افغانستان اوس عملا لیوی قانوني خلایا تش سره مخامخ دی. په خوانی چارانواله زرک مليار بیا که څه هم د قانون د تش خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي. خدا په عین حال کې وای طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق لاره د قوانینو د تش نیمګړتیا ډکوي. میرمن مليار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1940 کال کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرأت نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتون سرمایوجي کې. په هغه وخت کې د خلک به وچت شول او بیرغ به جګ چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسائل نشته دي. یعنی قانون لرل یو موضوع ده او د قانون عملي کېدل یو بل موضوع ده.
د حقوقي چارو د شانونکو په باور اسلامي هوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملي هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وضعي قوانینو د نشټوالي له کبله له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی ستانکزای په دې مسله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي او وایي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانګزای د سوچا شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره پترڅ کې وای ک افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وضعي قوانين ونلري نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بيد بین المللي تعاملات او بيد نړیوالو حقوقي معیارونو نخپل حقوقي نظام نسم بالاول مثلا بانکي نظام مثلا د اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضې ورکوي پیسې ورکوي دا په د معنا نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي هغوی خپل قوانین رعایتوي یا کله تاسې په ډیپلوماتیکو مناسباتو ته ورځئ د بین المللي حقوقو هغه بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کیږي یعنی دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه سي تعدیلېدلی
ښاغلی ستانکزی هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي او وایي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کیږي بلکې په نړیوالو معیارونو به حل فصل کیږي له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي دوهم هغه وازی قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکو بنسټونه یې د اړتیا لمخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي او دریم هغه نړیوال تقنینی اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو د دولتونو په نړیواله کچه لسلیک کوي ښاغلی ستانکزی وایي د سوچه اسلامي نظام معنا دا نه ده چې یو هیواد باید وازی قوانین ونه لري
د مال نظر کچیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي د دې لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د پنځو لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده او دا د ډیرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګوري چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړی دي د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یو برخه ګرځیدلې خو طالبان عملاً ډیرای د اسناد د مثال په توګه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري نه مني لبل خو د جنونو پر منځنۍ او لوړو زده کړو او د خځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورست عملی کړي له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان په خوانیو دولتونو تصویب کړي دي او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خبره شوې خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کې له احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو څخه مده اله د ترڅو زموږ غختر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلی چودونکو توکو خرید پروش بند کړي همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوړت کړي یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو او وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسولینو پر دې موضوع څېړنه وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمينه سازي کوي او هم د جېلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکان ګرځوي ترڅو دیته د غلا زمينه مساعد شي نور څه نه لرم نو د ازادي رادیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي
د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځکه نه په بښ کې کوم خبر یان ځای وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانان د تګدی باید په خلاص سره او په سړی سره کار باید چاس خو واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سی وروره په لور پر چارواک باندې ما دا دغه دا کار مکو وروره یو وروره ګوی سره وکي وروره دا شکار ته وجامه وای چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهرم وروره
زه خپل سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ګرانو ورونو
دا افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای کړه ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، چې زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پیو چې کته یم د افغانستان ویزه نه لګي، په چې خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو لم په کار دي، صاحبانو له دا خواران چې دا بر ناست دي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای کړه ته وګوره چې په غور وکړه، د افغانستان حکومت پاکستان زندہ باد، خوشحال آباد لانا.